رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب، خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه کوم فروغ صاحب. قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادي رادیو لومړنی یو ساعت خبرونې ته خرغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې به چې په لنډه خبري برخه کې وړاندې کیږي، د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په کوټه ښار کې د خونړي برید په اړه چې لسګونه محصلین پکې وژل شوي معلومات درکوو. همداراز واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو یو ځای کېدل به د افغان ځواکونو پر روحیاتو کوم اغېز ونه کړي. له لنډې خبري برخې وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروگرام خبرو. نن به د شاعر سلیمان لایق له خولې واورئ چې د شعر بادبانی څنګه په حرکت راغی.
د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې یې پیژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که.
قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. او د هم د څو خبرونو سر ټکی، د داعش وسلوالو د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ لس ولسي وګړي وژلي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت د پټو او ناسمو سیاستونو تور لګولی، او د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ نږدې 60 محصلین په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه لس ولسي وګړي وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ازادۍ راډیو ته وویل په دې کسانو کې قومي مشران او عادي کلیوال شامل وو. دا نه ده څرګنده چې داعش ولې په پچیراګام کې دا ملکي وګړي په نښه کړي دي. د چارواکو په وینا داعش د هسکې مینې، کوټ، پچیراګام او اچین په غرنیو سیمو کې فعالیت لري. هغه څلور محصلان چې وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې تښتولي وو پرون ماښام خوشې شول. په دې کې دوه د غور د لال او سرجنګل ولسوالۍ او دوه د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هزارګانو په نوم تښتولي وو. د غور د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې دا څلور تنه تقریبا دوه میاشتې مخکې د دې ولایت دولتیار ولسوالۍ ته نږدې د کابل پر لاره تښتول شوي وو. د غزنی والی وایي چې د دې ولایت د سقوط پلان شن شو. عبدالکبیر متین ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د 15 ولایتونو د سقوط پلان جوړ کړی و چې غزنی هم پکې شامل و، خو د پوځي عملیاتو په پایله کې دا پلان شن شو. د هغه په وینا د غزنی په اندړ، قرباغ، ګیرو، دیک او وغز ولسوالیو کې د سلطان په نوم پوځي عملیات د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه د امنیتي ادارو په حواله وویل د سلطان عملیاتو پر مهال په جګړه کې د غزنی طالبانو ډیر ګډون نه دی کړی او تر ډیره حده له پاکستانه ورغلي وسلوال هلته جنګېدل. د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت پر حکومت نیوکه کړې چې د پټو او ناسمو سیاستونو له کبله په هیواد کې بې امنیتي زیاته کړې ده. ښاغلي دوستم پرون په شبرغان کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او اجرایه رئیس وزارتونو او په ځانګړي ډول د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي. زه کوم بد نیت نه لرم. زما هدف دا دی چې نور نو 28 کلن شویم او غواړم چې بالاخره اوربند وشي، سوله ټینګه شي او د چا د شهادت خبر رانه شي. په هره خبره چې تفاهم ته رسیږي ودی رسیږي، ځکه زما ارمان هم دا دی. د حکومت رهبرانو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د پاکستان د پولیسو د اکاډمۍ لږ تر لږه 950 محصلین تیره شپه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې مړه او لسلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي وجل شوی پوځي محصلین او لسګونه ټاپیان تیر شپه کوټه ته نږدې لدې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته ورسول شول. چارواکي وایي وسلوالو د یو ګارد له وژلو وروسته د ماشینګنو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډیری محصلین هغه مهال ووژل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د چارواکو په وینا برید کوونکي چې شمېر یې 15 کسانو ته رسېده د کوټه ښار په لمنو کې د پولیسو د اکاډمۍ پر لیلی په داسې حال کې برید وکړ چې محصلین ویده وو او له دې سره د پوځ او دولتي ملیشو سرتیرو هم ځوابي ډزې پیل کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د 200 محصلینو له ډلې 200 یې سمدستي وژغورل شول. بوکټي وویل امنیتي ځواکونو یو وسلوال ووژه او دو نورو په خپل ځانونه والوزول. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشه ځواک قمندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري کوله وویل دا د العالمی په نوم د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و. لشکر جنگوی د پاکستانی طالبانو سره همکار ډله ده. شیر افغان وویل دا وسلوال په افغانستان کې له فعالانو سره د تماس په حال کې و. د پاکستان پولیس وایي چې په 400 سیمه کې د استخباراتو یو مامور اکبر علی پرون د ناصرګند وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د سیمه ایزو پولیسو یو مامور خالد خان ویلي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور او د پیښې له ځایه تښتېدلی. د خالد خان په وینا د استخباراتو مامور اکبر علی په پېښور کې د خپل کار ځای ته پر لاره ویشتل شوی دی. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو او کورد ملیشو په موسل کې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې پرمختګ کړی. ویل کېږي چې عراقي ځواکونو د موسل ښار ته نږدې څو کلي د داعش له وسلوالو څخه نیولي دي. د امنیتي چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 ملکي کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا ژغورل شوي چې په یو ښوونځي کې پټ شوي وو. د موسل ښار جنوب لوري ته د داعش د وسلوالو او عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدې جګړې خبر ورکړل شوی. د عراق په شمال غربي سیمه سنجار کې هم پېشمرګه جنګیالیو د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي چې وایي 15 وسلوالې وژلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ترکیه حکومت باید په موسل کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ګډون لپاره له عراق څخه اجازه واخلي. روحانی پرون په یوه وینا کې وویل چې له عراقي چارواکو سره له هماهنګۍ پرته د عملیاتو ته د ترکیه ورګډېدل خطرناک کار دی.
ما مداخله کشورهای خارجی رو
موږ د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له کوربه هیواد سره له هماهنګۍ پرته د بهرنیو دولتونو لاسوهنې ډېرې خطرناکې ګڼو، خو اوس لیدل کېږي چې یو هیواد له خپلو زغروالو هوایي او ځمکنیو قواو کار اخلي. راپورونه وایي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له ترکیې غوښتنه کړې چې په موسل کې د داعش ډلې پر ضد له عملیاتو ځان لرې کړي، خو انقرې دا خبره رد کړې او ویلي دي چې په موسل کې په عملیاتو کې ګډون کوي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې په کوټه کې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ یوې وسلوالې ډلې حمله کړې او تر دې دمه راپورونه وایي چې 950 کسان په دې حمله کې وژل شوي دي. د کوټه د سرحدي ملیشو قومندان چې د دې پوځي عملیاتو مشري کوله ویلي دي چې برید کوونکو په افغانستان کې ټلیفوني تماسونه درلودل او د حمله پر مهال هلته خبرې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه له کوټې دا راپور راستولی.
د دوشنبه په ماخستن شاوخوا 10 بجې وسلوال د کوټه ښار پر سریاب سړک د پولیسو یو لوی روزنیز مرکز ته ننوتل او هلته پر نویو استخدام شویو سربازانو د ډزو په وسیله برید پیل کړ. د پاکستاني پوځ د اماډي کو څنګه ایس پی آر د شپې ناوخته خبر ورکړ چې شپږ وسلوال د مرکز ته ننوتي وو چې شاوخوا یو ساعت وروسته سلګونه پولیس ملیشا او پوځي سرتیري د پیښه ځای ته راورسېدل او د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل. یو پولیس سرباز چې له دې روزنیز مرکز په ته راوتلی او ډېر وار خطا او رسنیو ته وویل ما لیدل چې وسلوالو ډزې پیل کړې. بیا زموږ د استوګنې ودانیو ته ننوتل. زه په تیښته بام ته وختم. بیا خبر نه یم چې څه وسول. هغوی ډزې کولې، خلک یې ویشتل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي له وسلوالو سره یې د امنیتي ځواکونو نښته څلور ساعته روانه وه، چې وایي په نتیجه کې یو وسلوال وژل شوی او دوه نورو چې په ځانونو پسې چاودېدونکي مواد تړلي وو خپلو ځانونو ته انفجار ورکړی دی. سرفراز بکټی د شپې شاوخوا څلور بجې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو روزنیز مرکز په بشپړه توګه تصفیه اعلان کړ. وسلوال لیلیې ته ننوتل. هلته درې ودانۍ وې چې یوه لاره یې وه. زموږ امنیتي ادارو څلور ساعته د هغوی په ضد عملیات وکړل چې یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نورو ځان وژونکو خپل ځانونه چاودلي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان دي او تر شلو زیات کسان پکې وژل شوي دي، خو دا لا هم کره شمېر نه دی. سرفراز بکټی وایي په دې روزنیز مرکز کې 500 تنه پولیس سربازان موجود وو، چې وایي له هغوی څخه یې شاوخوا 300 کسان د وسلوالو له منګولو وژغورل او یوه خوندي ځای ته انتقال کړل. بکټی وایي د ترهګرۍ په ضد جګړې ته به دوام ورکړي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د داخله چارو وزیر یې هم په ښکاره پړه پر چا وروانه چوله. تش دومره یې وویل چې په دې پیښه کې هغه استخباراتي ادارې لاس لري چې بلوچستان نه ارامه کول غواړي، خو وایي تر پلټنو وروسته به څرګند سي چې د دې حملې تر شا څوک دي. خو د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي د برید پر مهال یې دا کشف کړه چې وسلوالو د لشکر جنګوي له عالمي ډلې سره تړاو درلود او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. موږ د دوی اړیکې کشف کړې او دا راته څرګنده سوه چې دننه درې ترهګر دي او درې سره ځان وژونکي بریدګر دي. دوی د لشکر جنګوي عالمي ډلې ترهګر وو. د دوی په اړه چې خبرې کېدې او لارښوونه ورته کېده، هغه له افغانستانه سنبالېده. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 950 تنه وژل شوي او شاوخوا 115 تنه پکې ټپیان شوي، چې ټول پکې د پولیسو هغه نوي استخدام شوي سربازان دي چې په دې روزنیز مرکز کې روزنه ترلاسه کوله. د پیښې ټپیان ټول په بېلابېلو روغتونونو کې بستر دي، چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پولیسو پر اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 950 محصلین وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د بلوچستان د سرحدي ملیشا ځواک قومندان تورن جنرال شیر افغان چې د دې عملیاتو مشري یې کوله ویلي چې دا د العالمي په نوم د لشکر العالمي په نوم اوبښئ د لشکر جنګوي د ډلې د یوې څانګې وسلوال و چې په افغانستان کې یې په ټلیفوني تماسونو کې خبرې کولې، البته د حملې پر مهال.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوالو او تروریستي ډلو د یو ځای کېدو له امکانه ځانګړې اندېښنه نه لري او دا به د دوی پر دریځ یا پوځي عملیاتو اغیز ونه کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ورما ورځ انډین اکسپرس ته ویلي چې وسلوال طالبان د حقانی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دا خبر چې شای وسلوال طالبان د حقانی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم شي، د دوی پر فعالیت اغیز نسی کولای. د دې وزارت مرستیال ویندوی محمد راتمنش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د دې ډلو یو ځای کېدل به امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو د دوی پر اقداماتو به اغیز نه لري. دوی وایي هغه فرمول چې دا ډلې شای یو ځای سي تهدیدونه زیاتولای شي، خو که چیرې وکتل سي دې ډلو مخکې هم هڅه کړې چې په ګډه د دولت لپاره ستونزې جوړې کړي. او په هر حال کې موږ به که دا ډلې یو ځای وي یا متفرقې خپل اقدامات پر ځای وساتو. موږ باور دا ډلې که د خپلو ګټو لپاره سره یو ځای هم شي، د لنډې مودې خبره به وي او بېرته به متفرقې سي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د یکشنبې په ورځ امریکایي تلویزیون NBC او انډین اکسپرس خپرونې ته په جلا جلا مرکو کې وویل چې وسلوال طالبان د حقانی شبکه لشکر طیبه او د القاعده غړي سره مدغم کېدونکي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې طالبان او د حقانی شبکه کله هم په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې حمله وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان څرګنده کړه چې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو لشکر طیبه او د القاعده غړو مدغم کېدل به دا معنی لري چې تروریستان به د هندیانو او امریکایانو د ګټو پر ضد د حملو لپاره د افغانستان له خاورې د اډې په توګه کار اخلي. جنرال نیکولسن ویلی چې د امریکا دفاع وزارت ته خپل اندیشنه وړاندې کړي او وزیر اشتن کارتر ته ویلی چې په پاکستان کې د حقانی پر شبکې کافی فشار نه دی راوستل شوی. د پاکستان د حکومت ملکی یا پوځي چارواکو د جنرال جان نیکولسن د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تروریزم پر ضد مبارزه به یې جاري وي او وسلوالو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد د ګټو پر ضد کار واخلي. د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د هغو وسلوالو لپاره د مذاکرو او سولې دروازه پرانیستې ده چې له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې فعالیت ته تیاری څرګندوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اکاډمیسین سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته غږیږي.
وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه مو پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سیمبول څه مانا او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای نه څلوېښت کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1970 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1973 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې دوه کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادې ته څیرمه د نقاشۍ کارګاه جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای له تیرو دو میاشتو راهیسې ناروغ و چې تېره سې شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تېر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نومان دوست منځغونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه د نومان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نومان دوست په دې خاطر وستایي چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله منځغونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نومان دوست ته د ویاړ پګړې ور په سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لوري ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېښې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، ویې پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندي کړې. مرحوم نیکرای له تیرو دوو میاشتو راهیسې ناروغ و. تیره سه شنبه یې مویک له ګوتو ولوید او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ. نیکرای صاحب دا راته وایاستی چې له څو کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له اوویشتو کلو ټوله د نقاشي د دوره مې کېږي، خو کابل کې څوارلسو کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې وم، نقاشي مې کوله خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې، کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ورښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاش شی په مغزاله الپاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله سوی، او کای په لندو درته وایم نقاشي اوس داسې سوی ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي، دا په نوره دنیا کې نور ګلمې ټول سوی. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړي چې دا اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده. ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه ته کی؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوم چې لا تر اوسه هم مغه پخوانی مکتبونه، مغه پخوانی کیسې، مغه پخوانی سبکونه داشت روان دي، او اوس داسې خال خال په بعضي ځایو کې بعضي استادانو سره یا بعضي نورو هنرمندانو سره دغه یو فکری تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنگی هم بدو کې تاثیر لري، او لږ ذره پسمانی دی کشور نورو دنیا نه بېخبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ و د مهاجرتونو او د راس او درس لړۍ شروع سوله، یو څه نه څه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکری راغی، او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول، او پخبنی زوان مکتبونه دی، زوان نظری دی، خو پخی بسی. او زه گمان کم چه آینده که با انشالله خیسی.
دغه بوست معمول مکتبونه دی چه زمون نقاشان اوغوت پا پام سره نقاشی کهی، کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو پخوام و اوسم ستا ترهاده، ورپسې نور مکتبونه چې امپرسونیزم مکتبونه دي، ابسترکت دي، زیات معمول دغه امپرسونیزم ده، همدغه مدرن. خو نمونه دوی زیات دي، خو دا بیا بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباه کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان؟
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دي او کارونه یې متفاوت دي له نورو نه، هغوی اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خو دعوې ډېرې کاندي، دعوې شته او یو شور پکې پیدا شوی ده. خپله په ساده د فاکولټي د فاکولټه کې هم دغسې استادان شیوي دي، کاري تبدیلي کړي دي، او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي. خو د ما په ګمان سره هغه ادعای به پوره نه وي. ورته کړکۍ وروازې کړي دي، نو معلوم به شي چې دوی آیا ورننوتی شي، دا مکتب تعقیبوی شي. نو زیات په همدغه ابسترک و همدغه امپرسونیزم ریالیزم خو لا بعضې خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نیکرای صاحب، تاسو امپرسونیزم زما او ابسترکت یاد کړو، د دغه په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړي چې په دې کې کوم مسایلو ته ډیره توجه کیږي.
او امپرسونیزم خو کیسه خو لویه ده، خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپل آزادو تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو، او لحظې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذر حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمری. دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي، په تابلو کې راوستې دي، په ډېر تیزکاری کې له مکس له یو ځای کېدلو رنګونه ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې وهلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه چې دغه اصطلاح هم بلکې د دوی لخوا نه د بل چا لخوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا دغه یعنی ابسترک معنی هم دسی عوامی شکل لري یا انتزاعي فارسی کې انتزاعي ورتوي یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي لغه تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې دته دغه څخکاری خود نقاش خپل ادب په تابلو کې بولسي کې دې سي دغه ادب ښکارا نسی ولی نور خلګې په هر ادب باندې ویني یو ته سین ښکاری یو ته غر ښکاری یو ته انسان چیره پکې ښکاری یو ته مارغ ښکاری دغه سی یو په شکل دی عمومي سره ار سره یو جداګانه برداشت اخلي په خپل اندازه پوری
او له تابلو نه یو برداشت
کوي
نکرایس خپل کوم کارونو ته ډیره توجه کوي
زه خو پر اختیار سره چې ما هم ریالیزم کار کاوه خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وګرځول لکه په نور خلکو چې غرزولای دغه چې زه متاثر سوی ما دغه د پرسونیزم مکتب دی ما خوښیږي او په دغه کې اوس زه هم قدم میخی دنو او وارم چې مخکې لاړ سم
څنګه د نقاشي کاروبار څنګه د تاسو تابلوګان ماشاءالله ډیر زیات جوړ کړی دی فروش څنګه
د تابلو مزه د نقاشي د فروش مطلب و کم ده باندې نشته خریداران نشته تر پخوانه کم سوای ده
مخامخ ما تاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویا کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم ده او زما خپل ډیره خوښه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ پدې باندې به څو نرخ کېږي
دغه تابلو چې تاسو وینې او سایز یې هم تاسو ویلې هو دغه تابلو چې اوس مونږه پکې په خوا بازار وای دغه ممر کړي و $300 یا $15,000 خو اوس یې ورکو په $8,000 او کدا چې بل خبره درته وکم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کیدې چې وسم په 15000 خرڅي یو مشتری راسي وایخلی کیدې چې یو څوک په 15000 هم وانهخلی نو تاسو یو معیارونه پکېسته ده د نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګان خرڅي
اوس په هفته کې به یاره په هفته خود څه چې په دوه هفته کې به یو یا هیڅ خرڅ نه سي خو خو به کې اوس څه خو نه ساده سي زر توای مې تابلو خرڅي نه خرڅي
په دې لته بیا راځم او کارونه مخسوي او تابلوګان ډیره خرڅي او خې ډیر نور تابلوګان هم جوړ کړم
تشکر له تاسو نوم هر کله راسي زما کارګاته
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې بای شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر د ښې پیاوړي کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي
ډیر ماشوم وم د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و دغه کنفرانس ته راغلی و د ما شعر یې ثبت کړ او د انیس په ورځپاڼه کې خپور کړ دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم له بېوزلیو سره له ناحقو مرګونو سره له تربګینیو سره له مداخلو سره د مستبدینو له استبداد سره په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو د موږ پیشوایانو لکه الفت صاحب لکه بینوا صاحب لکه سید شمس الدین مجروح د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق و تر لږ نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسی شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسو که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو بی ژونده بی حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه، اوس نه پوهېږم. زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل له وایي سپایی ځان ستایی خود ستایی د شیطان خاصه ده. زه عادت ندارم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه ده کوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسی آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعری پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوسی چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي و ډېوو لاندې دامونه. لاس مې جګ کړ مظلوم د سر ساتو ته، که هر څویې را ځپلي و لاسونه. د ارمان په لمبو وسوم، خو ټیټ نه شوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. زما هډوکې به لا فخر کې په ګور کې، ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. څوک چې ژبه د پښتو وي، زه به یمه هېر به نه کي پښتانه زما لالونه.
وږمې جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو ښار. تاسو یې واورئ، لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو ښار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو وو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګېټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې غلی و. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومت. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. پدې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و، د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال ده پخپله پخپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او ماشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او هوسا پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوچی. ولی پدی خار که دیر شبه بو حق پدی خار که واسی چوغنه شونده بو او بیایی للوگی ساور کرد.
ادبیاتو کې د غنو نور او نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی. سیمبول څه ته وایي؟ څه ځانګړنې لري؟ له نښو او اندکس سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. تاسو رابولم د باس اورېدلو ته.
ډاکټر صاحب، په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس چې دی هغه د سیمبول باس دی. مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو، یو څه د سیمبول په حیصه کې راته ووایسته چې څه دی دا سیمبول، څه مفهوم دی؟
ډېر مننه مصیب. سیمبول یوه یوناني کلمه ده چې د سیمبولون د ټکي څخه اخیستل شوی دی، او دا د دوو بېلابېلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دوه دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وای بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل، د دې دپاره چې سره ایر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول، د کودړي هغه ماتې ټوټې به یې سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به یې ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر اختیا وه. د هرې ټوټې ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز په ټکي کې هم خلک رمز ورته وایي، ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معناوو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا دی چې که په کوم ټکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفه کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبردار افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی یو حقیقي علم سیوری دی، د غور د تمثیل په مرسته چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی، دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی هر په دې دلالت کې میز دی، که ونه دی، که قلم دی، که غر دی، د خپل دغه شیونم دی، خو په عالی یا متافیزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه دی. صوفیان هم د اپلاتونو ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته دی چې زمونږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه شی دي، نښې یا دلونه جلوي دي چې مونږ یو لوی حقیقت ورباندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی، او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي، خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ به وروسته بحث ورباندې وکړو. لومړی راځو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکې لري. دا درې لویې حوزې دي: هغه څه چې مونږ د حواس په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، زمونږ د تجربې او د حس په گرفت کې راځي، هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپله یوه حسي تجربه ته بیانم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکې ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه شي دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ دل شور سره اړیکه لري، هغه د شور سره اړیکه نشته. کله چې موږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سمبولونو ګټه واخلو. مثلا کله چې موږ د روح په اړه غږیږو، کله چې موږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې موږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی دی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سیمبولونو نه ګټه واخلي. همدغه وجه ده چې زموږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي، او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکې لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو، په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو، هغو ته اشاره وکړي، او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کیږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کیږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلونه ګڼ وي، یو مدلونه لري. د دې دپاره چې مغالطه نشي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول ایکن ده. ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه ده او دلته عدالت رامنځته کیږي، چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغه کې ماشومان مکتب ته روان وي، او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي، او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نه شو ویلی، دا بل څه شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي، او د علت او مدلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو، موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی، او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو، موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي، او دلته دلالت طبیعي دی. خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل، چې هلته د دال او مدلول تر منځ په یو کې رابطه طبیعي وي، او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریکي وي. په سمبول کې د دال او مدلول تر منځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي، د دوو شیانو ترمنځ د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي، خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې، یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي، او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي. څومره چې لستونکي ګڼدیار لستونکي چې ورسره مخامخ کیږي، هغه ته خپله معنا ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چې هر لستونکي مخامخ کیږي، د آینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ورناخلي. ته د یوه سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ورناخلم، بل لستونکي بل مدلول ورناخلي. دا مدلولونه د ټولو لستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لستونکي خپل مدلول پکې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوه هنداره کې ټولی نړۍ د انسانانو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري د هغه تصویر ګویا په دې هندارې کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل. کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر ښیي، خو په آیکن کې، په انډیکس کې، په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلولي مشخص وي، معلوم وي، په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان ورهاخوا په بل څه شي باندې خبرې وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو، یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره ده، هر سړی خپل مخور به پکې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي، په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې، یا استعاري وي پکې، یا د مجاز نور ډولونه وي پکې، د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناو دپاره استفاده نه شو کولی. خو سمبول داسې یوه پدیده ده، یو داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ور اخیستل شي.
ډاکټر صاحب، د آیکنو انډکس په حیثه کې خبرې راته وکړې، که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا مشخصي.
د سمبول ځینې ځانګړنې ډېرې مهمې دي چې اول ځانګړنې دا ده چې سمبول کې ګونګوالی وي، یعنی سمبول د ځای مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې موږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي، او په استعارې کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا، موږ په تصویر کې دواړه لرو، یو ایمیج دی، یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې موږ وایو، او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي، دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تروالی یا ایمیج ده. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي، موږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا ده، کومه ایمیج ده. خو په سمبول کې ګونګوالی وي، او موږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو. ایمیج زموږ په لاس کې وي، لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماته شوې ټوټې، یوه ټوټه زما سره ده، بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره ده. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي، او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې موږ ته ښکاري، د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي، بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر ده چې یوه خوا شته، یوه خوا نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي، ایډیا او ایمیج. په استعارې کې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا نښه ورسره وي، موږ چې قرینه ورته وایو. خو په سمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا هېڅ نښه نه وي ورسره. په همدې لحاظ ده چې سمبول ګونګ او مبهم وي. د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې. په تشبیهاتو کې، په استعارو کې، د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي. شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي، په یوې استعارې تشریح کوي، د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي. خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي. مثلا کله چې تاسو د منطق الطیر کتاب لولئ، د شیخ فرید الدین عطار، په هغې کې سیمرغ، توتی او نور سمبولونه، یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ، په دې کې د وجودي نظریې، د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې، او هغه بله خوا یې نشته موږ سره. هغه بله خوا په سمرخ کې مدغم شوې، یعنی تجربې، سمرخ خپله تصویر ده، دغه تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي، خو هغه تجربه او تصویر سره یوځای شوي، د تجربې نه هېڅ بحث نه کېږي، یوازې موږ د سمرخ سره مخ یو. د سمبولیک متن یو بل خصوصیت دا ده چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې، دا دوه سره جدا نه وي. بله ځانګړنه دا ده چې سمبول موږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو، یا سمبولیک متن، یا یوه کلمې ته هغه وخت سمبولیک ویلی شو، ګڼې معناوې ولري، او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بې معنا وي. یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بې معنا وي، هغه بې معنا نه وي، د ډېر معناګانو د هجوم نه بې معنا شوي وي، ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورنهاخلي، بل بله ورنهاخلي، بله بله ورنهاخلي. په دې لحاظ په سمبول کې کلمات د خپل استخدام شوې معنا نه آزادېږي. مثلا که موږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري، دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوې. د شاملو شعر ده چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي، دلته د سور ساعت کلمه چې موږ د ساعت په مفهوم استعمالوو، د خپل مفهوم نه ایزاده شوې، د زړه دپاره استعاره شوې. خو بیا هم مکمل نه دی آزاد شوی دی، خپل مفهوم نه آزاد شوی دی، بخوانی مفهوم نه یو بل نوی مفهوم ته غلامه شوی، یعنی یو زنجیر خلاص کړی بل زنجیر په غاړه کې چولې. مخکې سور سات سات ته ویل، اوس زړه ته وای. په سیمبول کې مکمل آزادی، یو کلمه مکمل آزادی اخلي، هیڅ معنی ته وفادار نه دی. کېدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاني ونه واخلي. مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غاړه دی چې توره شپه ده توره خونه شینخالې نه ده معلومه، توره شپه به خدای سبا کې شینخالې به خدای پیدا کړي. اوس په دې دوو ککړیو غاړې کې ممکن لستون کې بېلې بېلې معناوې ورنه واخلي. مثلا که توره شپې ته ممکن څوک ووایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده، توره خونه وطن د شینخالې د آزادۍ مطلب لري. یا کېدلی شي ځینې که څوک صوفي وي هغه دا مطلب نه واخلي چې تور خونه زړه ده او تور شپه د قبض او د هغه حالت دی چې کیفیت نشته پکې او شینخاله د بست حالت ده. یا مثلا کېدای شي یو څوک ناامیده وي هغه دا مطلب ورنه واخلي چې تور شپه ناامیدي ده، یاس ده او تور خونه زړه ده او شینخاله چې ده امید یا هیله ده. او کېدای شي دغه یو مطلب یې نه وي، شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کړلې وي، خو دا متن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه وي الفاظو ته، او بل دا چې ګونګ ده، موږ نه شو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا ده. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي، بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي، خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې. د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنی ته وفادار نه پاتې کېږي. همدغه وجه ده چې شعرونه، استورې او ټول هغه اثار چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی. سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لوستونکي باطنی تجربه، باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي. مثلا رحمان بابا وایي، دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یوه لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو کلاسیک تصویر دی او بلی رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تا ته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسې د خوشحال بابا دا شعر وګورو چې څو دې وسرسي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او یاله بل سیمبول دی. دغه په مختلف معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنا اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنا مور اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی کا، په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې ته شي دا مطلب ورنه واخلي چې مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مه راایستاریږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یوه مدلول ته وفادار نه دی، بله دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي دته د خپل درون، خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یار ونیږي، سر زما په ملتینا. دمین ننګ
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یار ونیږي، سر زما په ملتینا.
زړونه په
پمینا پیوندیگی دستر گو جنگ دے عشق ارسو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یا خوب نظریے زخمی زٹا پورا گنا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یا خوب نظریے زخمی زٹا پورا گنا دستر گو جنگ
دیمین نائن دے یا روانی گی سردنو پمین تینا دیمین نائن
دستر گو جنگ دے زنا درزی گی بان غشی ورگینا دستر گو جنگ
دیمین نوی ول ول دان